سلامونه دا په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې شوې تاسو ازادي رادیو ته غواکې است پیل کو د سات خبرونو د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی ویلي د په هانتونونو د پرانستلو لپاره د افغانانو افغانونجونو غږ تاییدوم کغلی کرزی نن د دسمبر په 28مه پر خپل ایکس پانی په خوانی ټویټر کلیکلی تعلیم د انجونو اساسي حق دی او افغانستان به د دې انجونو د زده کړو پرته روخانه راتلونکي ونه لري هغه وړاندې د طالبانو لخوا د انجونو پر مخ د په هانتونونو د بندیدو د دوکلنې په مناسبت غوښتي چې انجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي طالبانو دوه کاله د دسمبر په 28مه د انجونو پر مخ د پانتونونو د بندیدو فرمان صادر کړ کته هم د طالبانو د بندیز له کورنۍ او بهرنۍ غبرګونونو سره مخ شو خو طالبانو خپل پریکړه بیرته وانخیسته ترکی چارواکی وای شپته غیر قانوني افغان کډوال یې نیولې دي د ترکی ین ټي وی د جمعه په ورځ راپور ورکړی چې دغه کډوالو په ترکی کې د پات کېدو قانوني اسناد نه درلود د ین ټي وی د راپور پر بنسټ د کډوالو لړل یو شی افغانستان ته ډیپورت شوې دي بل بل ترکی چارواکو ویلي درې کسان یې د انساني قاچاق په تور نیولې او عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارلې دي د رسمي شمیرو لمخې څه باندې درې لکه افغانان په غیر قانوني توګه ترکیه کې ژوند کوي ترکیه چې اروپا ته د رسیدو پر لار پروت هیواد دی ډیر کله په د افغان کډوالو د نیولو سربیره د دغو کډوالو د تښتول کېدو او وژل کېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي د خیبر پختونخوا په مکین سرحدي سیمه کې پر یوې امنیتي پوسټې په برید کې په پاکستانی پوځیانو ته مرګ ژوبله وخت ده د پاکستان امنیتي چارواکو د نوم د نه خودلو په شرط فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي نن سار وختي دیش وسلوالو په مکین سیمه کې پر یوې امنیتي پوسټې برید وکړ چې نه خته دوه ساعته دوام درلود دغه چارواکي د پوځیانو وژل او ټپي کېدل تاییدوي او د ټپيانو وضعیت وخیم دي د برید مسولیت د پاکستانی طالبانو تحریک په غاړه اخیسته ویلي دي د بریتیه د خپل مهم قومندان د وژل کېدو د غچ په بدل کې کړای دی د پاکستان پوځي عدالت وایي د عمران خان پر پلوي د تیر کال په خنړی او لایونونو کې 25 تورنو کسانو ته سزا ورکوي د پاکستان پوځ نن د دسمبر 28مه په یو بیان کې ویلي دا کسان د 2023 کال د مې په پیښو کې په پاکستان کې د تاوتریخوالي په رامنځته کولو تورن دي په بیان کې راغلي دغو کسانو ته له 2 تر 10 کلونو د بند سزاوې ورکړل شوې دي د پوست په بیان کې وړاندې راغلي د تیر کال د مین همه چې د پاکستان په تاریخ کې و تیار ورځ ده د سیاسي انګیزې له کبله رامنځته شوې و خو د پاکستان د تحریک انصاف ګوند چې مشري بندي عمران خان په غاړه لري په اکسپانیا په خوانی ټویټر د پوځي عدالت دا پریکړه له بشري حقوقو سرغړونه یاد کړې ویلي دي چې دا عمل شفاف نه دی او لتهری یو نیم کال راهیسې د دوی د ګون شاخواتیا کسان نیول شوې دي د 2023 کال د مې پر نه هم د القادر ټریست په نوم د درغلی په یو قضیه کې د پاکستان د بخوانی صدر اعظم عمران خان تر نیول وروسته د هغه پلویان د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې پراخ لاریونونو پایل کړل چې په دې لړ کې یو شمېر کسانو پر پوځي تاسیساتو دولتي او خصوصي ودانیو او نورو شخصي ملکیتونو بریدونه وکړل او ور یې ورته کړ د هغه لاریونونو پر محل په پیښور کې یو شمېر کسان ووژل شو او ځینې کسان ټپیان شوي هم وو د جرمنی په ماګدیبورګ کې د کریسمس پر بازار دی وکاسه د موټر د برابرولو په پیخه کې 15 کسان وژل شوی او 200 کسان نور ټپیان دي د جرمنی بیلت رسپانې نن شنبه د تازه شمیرې خبرې کړې دي د جرمنی پولیسو له دې وړاندې د وژل شوی کسانو شمیره 3 تنه خودلې و خو د تازه شمیرو په اړه یې څه نو ویلي د چارواکو په خبره تیر شپه په یو جرمن ډاکټر چې په خټه عرب د یو 12 وړاندې جرمنی ته ورغلې وو یو کرای موټر د کریسمس پر بازار و برابر کړي چې ډیرو خلکو ته مرګ ژوب لواړوله تر اوسه د دې کار اصلي علت نه دی معلوم د اسرائیل او پاوز ویل یمن څخه توغول شوی توغندی پر تلابی په لګیدل دي د پاوز په خبره د توغندی د لګیدو لکبل په سیمه کې د ماتي شیشو په وجه شپارس کسانو ته مرګ ژوب لوخته ده پاوز وړاندې ویلي 14 نور کسان هغه محل ټپین شوی چې د خطر زنګ لاوري دورسته یي هڅه کوله په امن ځایونو کې پټ شي د اسرائیل او د پاوز په خبره د بریټنن سهار وختي شوی ده دا دوه بریدونه وروسته له هغه دي چې د اسرائیل او پاوز د یمن پر پلازمینا صنعا او حدیده ساحلي خارونو کې چې د حوثی یاغیانو په واک کې دي هوایي بریدونه ترسره کړل قدر من اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو نه د خبرونه لمه فرشتي صحه سره اوري. تر پورونو په لړ کې برا سره واوري چې ځینی افغان خزي او نجونه بیا هم د تعلیم غوښتنه کوي.
تر دا اوس مهال پورې زما درسونه نور بندي او پاتې دي. دغه څومره وخت چې زموږ درسونه پاتې دي، یعنی امید نشته چې مونږ بیا دوباره مونږ پانتونونه خلاص شي، مونږ خپل درسونه مخته اوسو.
د نورو راپورونو ترڅنګ دا به هم واوري چې د میتن وردک او مالداران د لبنیاتو د پروسس خونو غوښتنه کوي.
مالداران په دغه باش کې ډیر لستون سره مخامخ دي. تر قابل زیاتره وخت په وډي کې وډي زیاتره په لار کې رابندې په ویلات باندې زیاتره خرابېږي شوې وخت په وزي ډیر رابندې راځي.
او همدارس د طالبانو د مشر هغه فرمان چې د تقاعد په برخه کې نن خبر کړی دی، دغه د دې په حق له به هم تازه جزئیات تاسو ولرو نو راپورونه هم شته را سره اوسئ.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته بیا هم خره غلاست پایل کو د دې ورځې پر راپورونو. د طالبانو مشر د تقاعد په برخه کې نن یو نوی فرمان خپور کړی دی. د دې فرمان لمخې د جمهوریت نظام او له هغه راوروسته مامورین د تقاعد ته خستو مستحق ګڼل شوی دي. خو د تیر نظام مامورین باید یو لړ قانوني مراحل تر سره کړي. دا چې څه جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده په یو فرمان کې له متقاعدونو غوښتنه کړې چې د خپل تقاعد د حقوقو د اثبات لپاره د تقاعد د حقوقو اختصاصي محکمې ته عرض شي. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د 1400 لومړي کال د خبر په اساس نږدې یو لک بیا سره ملکی او پوځي متقاعدین په دغه هیواد کې شته. تقاعد هغه حقوق ته وایي چې د پخوانیو دولتي کارکونکو له تقاعد کېدو وروسته ورکول کیږي او د متقاعد تر مړینې وروسته د هغه میرمن یا خاوند او یا تر اتلس کلونو اولادونو ته ورکول کیږي. پر افغانستان د طالبانو د حکومت له بیا واکمنېدو مخکې په افغانستان کې تر 150 زرو زیاتو متقاعدینو په میاشتنی ډول شاوخوا سل امریکایي ډالر تقاعدي پیسې ترلاسه کولې. د طالبانو د مشر فرمان چې اتمه دی لري د جمهوریت نظام د وخت د ملکی او پوځي مامورینو د تقاعد لپاره د خصوصي محکمو د جوړېدو غوښتنه شوې ده. د دې فرمان په لمړی ماده کې راغلی دی چې ستره محکمه دی په خپل تشکیلاتو کې د ضرورت او د اړوند قضیو تراکم ته په کتو سره د تقاعد د حقوقو اختصاصي محکمه جوړ کړي ترڅو یادې محکمه د شریعت پر وړاندې یادې حقوقي قضیه حل کړي. د طالبانو د مشر ته فرمان په ومه ماده کې راغلی دی چې د طالبانو تربیه واکمنۍ ورسته د متقاعدونو تقاعد د اړوندو بودیجوي واحدونو لاري حقوق ته اجرا کړي. دا شکاري چې د طالبانو تر واکمنۍ ورسته متقاعدینو څخه دا غوښتنه نه ده شوې چې محکمه متور شي. د همدې ومه ماده په اتمه فقره کې بیا ویل شوې دي چې د تقاعد د حقوقو اختصاصي محکمه دي د دوغو اسنادو مطابق شرعي حکم صادر کړي. په دې برخه کې نور وضاحت نه دی ورکړل شوی چې څرنګه، ځکه چې د طالبانو مشر تر دې محکمې تر دې مخکې په یو فرمان کې امر کړی وو چې د 1403 کال لومړی میاشتې دي د دولتي ادارو د ملکی او پوځي کارکونکو له معاشونو څخه د تقاعد پیسې نه ګرځول کیږي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
لنړی
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د افغان خزو نجونو او بشری حقوقو لپاره د متحده ایالاتو ځنګړي استازي په افغانستان کې د خزو پر وړاندې ټینګار کړی او له طالبانو یې غوښتنه کړې چې سمدستي د خزو د حقوقو د محدودیتولو په اړه خپل ټول فرمانونه بیرته لغوه کړي. په دې اړه نور حال فیروزی عزیزی نور.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا د خزو او نجونو پر وړاندې د پوهنتونونو دروازو د تړلو او په غیر حکومتي ادارو کې د هغو پر کار بندیز د دویمې کلیزې لپاره کېدو سره هم مهاله د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د حکومت لخوا پر افغان خزو او نجونو د بندیزونو پر لګیدو اندېښنه ښودلې او د یو باثباته هیواد لپاره یې د خزو ونډه مهمه بللې ده. انتونی بلینکن پرون جمعه د دسمبر 6 ناوخته په خپل ایکس پاڼه لیکلي په ټولنیز ژوند کې د افغان میرمنو او نجونو ګډون یو باثباته، سولهیز او هوسا افغانستان لپاره حیاتي ارزښت لري. بلنکن له طالبانو غوښتي چې زر تر زره دې په دې اړه صادر کړي فرمانونه بیرته واخلي. په همدې حال کې د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي چې که نړۍ د افغان ښځو او نجونو ملاتړ ونه کړي او په دې برخه کې ناکامه سي، په هر ځای کې به د ښځو او نجونو حقونه له ګواښ سره مخ، او په ټکو یې دا به آن له افغانستان لری هیوادونو ته هم وغځیږي. رینا میری په دې اړه نړۍ ته په یو پرانیستي لیک کې ویلي چې نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره په هر ډول تعامل کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونو ته لومړیتوب ورکړي. نوموړي لیکلي، طالبانو له اتیا څخه د زیاتو جنسیتي تبعیضي پالیسیو له لارې افغان ښځې او نجونې له خپلواکۍ، خوځښتونو، زده کړو او آن روغتیایي خدمتونو ته محرومي کړي دي، خو په پای کې به د دې په ټکو افغان ښځې او نجونې بریالۍ سي. د طالبانو حکومت د 2022 کال د ډسمبر په وروستیو کې په افغانستان کې د نجونو او ښځو په لوړو زده کړو بندیز ولګاوه، او د غراسې په غیر دولتي مؤسسو کې هم ښځې له کار کولو منع کړې. له لوړو زده کړو یو شمېر محروم نجونې او له کاره راګرځول سوي ښځې دا دوه کاله نه جبرانېدونکي بولي او وایي چې اوس له سختو ستونزو سره مخ دي. د کابل ښار اوسېدونکي یو د خصوصي پوهنتون محصلې ګلرخ ارمل ازادي راډیو ته وویل،
د وخت طالبان راغلي دي، زه په وام سمستر کې وم، تر دا اوس مهاله پورې زما درسونه نور بند دي او پاتې دي. دغه څومره وخت چې زموږ درسونه پاتې دي، یعنی امید نشته چې مونږ بیا دوباره مونږ ته پوهنتونونه خلاص شي، مونږ خپل درسونه مخته اوسو. تر کله پورې په مونږ دغه رقم بندیزونه لګیږي؟ له جهانیان نه دغه ده چې زموږ غږ اوچت کړی او پوښتنه وکړئ چې تر کله پورې افغان نجونې سرزنش سي، افغان نجونې بیرته ووهل سي، تر کله به مونږ تعلیم نه کوو، تر کله به مونږ درس نه وایو.
د پروان ولایت یو اوسیدونکو چې وړاندې له څو بیلابیلو نه دولتي مؤسسو سره د اشپزۍ په توګه کار کوي او نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل،
مخه دوران جمهوریت کار میکردم، آشپزی میکردم، ای 4000 به ماشم.
ما د تیر جمهوری حکومت پر مهال هلته کار کوه، آشپزی میکوله، بیا د میاشتې 4000 افغانۍ تنخواه راکوله، په همغې تنخواه به می ځان چلوه. اوس چې طالبان راغلي او له غذای وتلی، مشپږ ماشومانو سره مې ډېرو ستونزو کې یم. کور کې بل سرپرست او کاریګر نه لرم. د کور کرایه مې 2000 افغانۍ ده. د برق او اوبو بل راځي، کاغه ورکوم، ډوډۍ ته څه نه پاتې کېږي. همدا اوس هم د تودوخې لپاره زغال څه نه لرو. ماشومان مې ناروغان شوي.
طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې وخت ترلاسه کوو وروسته په افغان ښځو سخت محدودیتونه وضع کړي دي. په تر ټولو وروستي اقدام کې څو ورځې وړاندې طالبانو د نجونو پر وړاندې د نیمه روغتیایي زده کړو مرکزونه هم وتړل. که څه هم د طالبانو دې پرېکړې په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راوپارول، خو طالبانو په رسمي ډول تر اوسه د دې پرېکړې د انګېزې په اړه څه نه دي ویلي.
د یو شمېر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ځانګړو استازو په افغانستان کې د دوامدار ثبات لپاره د یو معتبر او ټول شموله ملي ډیالوګ پر اړتیا ټینګار کړی دی. د ځانګړي استازو د افغانستان په اړه له غونډې وروسته په یوې ګډې اعلامیه کې ویلي چې د دې ملي ډیالوګ په پایله کې به د اساسي قانون نظم ته لار هوار شي. نور جزئیات له سنا کا کړو.
د افغانستان لپاره د و پرمختللو هیوادونو یا جی و ډلې د مشرانو په ګډون د یو شمېر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ځانګړو استازو په جنیوا ښار کې د افغانستان په اړه له یوې غونډې وروسته په ګډې اعلامیه کې په دې هیواد کې د ملي ډیالوګ پر اړتیا ټینګار کړی. په دې ګډې اعلامیه کې چې د دسمبر په 16 نیټه خپره شوې، د کاناډا، فرانسې، جرمني، ایتالیا، جاپان، ناروې، سویلي کوریا، سویټزرلند، ترکیه، بریتانیا او امریکا هیوادونو او د اروپایي ټولنې ځانګړو استازو ویلي، په افغانستان کې اوږدمهاله ثبات ته د رسیدو لپاره یو باوري او ټول شموله ملي ډیالوګ ته اړتیا ده. په اعلامیه کې راغلي، د دې ملي ډیالوګ په پایله کې به د اساسي قانون نظم ته لاره هوار او د خلکو د استازولۍ یو ټول شموله سیاسي سیستم رامنځته شي، او هم مسؤول سیاسي مشران او د افغانستان حکومت خپل نړیوال مکلفیتونه پوره کړي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان د افغانستان د ثبات لپاره د بین الافغاني ډیالوګ د رامنځته کولو لپاره د نړیوالې ټولنې د هڅو هرکلی کوي. د سیاسي چارو شنونکی روزي محمد زابولي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، مې ملي ډیالوګ د مهال د افغانستان د سیاسي کړکیچونو د حل لپاره یو ستر اړتیا ده.
په سیاسي برخه کې پکار ده چې د افغان وطن د ټولو کشرونو سیاسي نمائندگان ځان سره ولري او د یو بین الافغاني تفاهم په زمينه کې د وطن سیاسي مشکلات ته یو ملي حل لار ولټي.
د سیاسي چارو بل کارپو اساقت مر بیا وایي کزم ستونزمنه ده چې طالبان ملي ډیالوګ ته چمتو شي، خو زیاتوي دوی د افغانستان د اوسني ستونزو د حل لپاره به ملي ډیالوګ د حل یو لارې په حیث ومني.
گرچه طالبا یک گروه ایدئولوژیک هستند و تا هنوز
که چه هم طالبان یو ایدئولوژیک ډله ده او تر اوسه دې ته نه دي خانې شوي چې ملي ډیالوګ ته زمينه چمتو کړي، خو تر څو چې لیدل کېږي کورنی او بهرني فشارونه به بالاخره طالبان دې ته اړ کړي څو ملي ډیالوګ خواته لاړ شي.
طالبا را مجبور خواهد ساخت که اونا خانې شون به ای که برن به طرف یک گفتمان ملی.
د دې ولسو هیوادونو او اروپایي ټولنې د څنګه ستاسو په ګډه اعلامیه کې د غرض د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو د بندیزونو او په افغانستان کې د ترهګریزو ګواښونو په اړه اندېښنه څرګنده شوې. په دې هیواد کې د نړیوالو سازمانونو او بشري مرستو ملاتړ شوی او سیمه ییز تعامل او د اسلامي هیوادونو رول ته اشاره شوې ده. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه څخه درې کاله او څلور میاشتې تیریږي، خو لا هم د دوی حکومت د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. د یو ټول شموله حکومت جوړول چې ټول قومونه پکې شامل وي، د ښځو د حقونو په ګډون بشري حقونو ته درناوی او داخلي مشروعیت د طالبانو د پرسمیت پیژندلو لپاره ورکړل شوی شرایط دي. که څه هم طالبان خپل حکومت ټول شموله ګڼي او وایي چې د شریعت له مخې د ښځو په ګډون د ټول افغانانو حقونه خوندي کړي، خو د ښځو د زده کړو او کار په ګډون یې پر ښځو پراخ محدودیتونه لګولي چې تل د افغانانو او نړیوالې ټولنې له غبرګونونو سره مخ شوي دي.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د جرمنی په ماګدیبورګ ښار کې د کریسمس پر یو بازار د عرب ټبري موټر د ور برابرولو په پیښه کې د وژل شویو کسانو شمیر 500 او د ټپیانو شمیر 200 تنو ته پورته شوی دی. د پیښې تیر شپه رامنځته شوی ده. نن په جرمنی کې د دې پیښې له کبله ملي ماتم اعلان شوی دی. نور جزئیات به له فریدې سیال نه واورو.
مننه. د جرمنی د ماګدیبورګ ښار امنیتي چارواکو ویلي د کریسمس پر یو مارکیټ د یو موټر د ور برابرولو په پیښه کې مرګ شو بل لوړه شوې ده. د جرمنی رسنیو د راپورونو پر بنسټ په پیښه کې 15 کسان وژل شوي او تر 200 ډیر ټپیان دي. د سانسکین ان هالت یالت مرکزی حکومت چې مرکزی د ماګدیبورګ په ښار کې دی، نن د دې ورځې په مناسبت په ټول جرمنی کې ملي ماتم اعلان کړی دی. د ماګدیبورګ ښار د جرمنی پلاسمین برلین ته نشتې پروت دی. دا برید یو ډاکټره چې په خټه له سعودي عربستان څخه د یو نشتې له دوه لسیزو راهیسې په جرمني کې ژوند کوي کړی دی. جرمني رسنیو د دې کس نوم چې 50 کاله عمر لري طالب ای یاد کړی دی. دا کس چې اوس د پولیسو لخوا نیول شوی د پیښې د اصلي انګیزې په اړه ترې څېړنې روانې دي. د 50 کلن ډاکټر پرون ماښام په ډېر سرعت سره یو کرایي شوی موټر د کریسمس پر یو بازار ور برابر کړ چې په لسهاو کسانو ته یې مرګ شوپله واړوله. د معلوماتو له مخې دا کس چې که څه هم پخوانی مسلمان دی، خو اوس یې اسلام پریښی او نور مسلمانانو ته یې د اسلام پریښودل ورزده کول او د اسلام پریښودو ته یې تشویقول. د معلوماتو له مخې د ډاکټر به هغو کسانو ته د مبارکۍ پیغامونه هم لیږل چې اسلام به یې پریښوده. هغه به د جرمني پر حکومت هم نیوکې کولې چې ولې په جرمني کې د اسلام پالو پر ضد اقدام نه کوي. د ځینې رسنیو د راپورونو پر بنسټ دغه ډاکټر به له هغو ښځو سره هم مرسته کوله چې غوښتلې له سعودي عربستان وتښتي. هغه د جرمني له ښې اړخو چې په دې هیواد کې د کډوالو د منلو د پالیسیو پر ضد دي هم ملاتړ کوه. تر اوسه د سعودي عربستان چارواکو د دې برید په اړه څه نه دي ویلي، خو د جرمني مشرانو دا برید د جرمني خلکو لپاره یو ټکان ورکوونکی بریت بللی دی. هغو کسانو چې د پیښې په سیمه کې فلم او انځورونه اخیستي وای، تورن کس د ترامپ یو تمځای ته نږدې د پولیس لخوا ونیول شو. همدارنګه فرشته جانې د سیمې ځای ته، همدا شیبه د جرمني د کورنیو چارو وزیر او همدارنګه د جرمني صدر اعظم اولف شولز هم تللی دی.
ډېره زیاته مننه فریده جانې. درنو اوریدونکو، نو راپورونه هم شته را سره اوسئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
نن د دسمبر 28 د بسکتبال نړیوال ورځ سره برابر ده. دا ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې د افغانستان د باسکټبال لوبډلې لوبغاړي غنو ستونزو سره مخامخ دي. د دې لوبې زینو لوبغاړو له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل هغه ولولا ولقې چې د طالبانو واکمنۍ مخکې له دې لوبې سره درلودل اوس یې نه لري. دوی زیاتوي طالبانو پر دوی هغه لږ ماش هم درولای چې پخوانی حکومت ورکوه او اوس په افتخاري ډول لوبې کوي. د ورزش د برخي یو شمیر کارپوهان وایي کده لوبغاړو لاسنیوي ونه شي د لوبي او په ملي او نړیوالو سیالیو کې د ګډون روحیه به وبایلي. نور حال ابدیس پوکمیناورو
خنم پنځه سفر رسمي از تاریخ المپیک داشتیم کې شامل از هند، ترکیه، ترکمنستان، سریلانکا، اندونیزیا.
عبدالوهاب میرزاد د افغانستان د بسکټبال د ملي لوبډلې لوبغاړی دی. نوموړي لازادي رادیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د هر ورځې په تیرې دوه د بسکټبال په ګډون نورې ډېرې لوبې په افغانستان کې له شور لویږي او خپل مینوال له لاس ورکوي.
په تیرو دریو کلونو کې ټولې لوبې تیرینګلی حالت کې دي. موږ د نړیوال اولمپیک د تور لیست برخه یو. بهرني سفرونه نه برابرېږي. یوازې ولایتي سیالۍ کېږي. مخکې لوبغاړو لږ ماش ترلاسه کاوه، اوس هغه هم بند شوی دی.
د ورزشکارانو د حقونو فعال رومان عباسی د ورته اندېښنې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل
ماشه که بسیار ناچیز بود و
لگ ماش چی دوی تا ورکول که ده شاو خوازر افغانه یادی با لگی دیری وی چی دو دری میشتی روز تایی ترلاسه که و هاگه اوز بند شوه ده. دا کار دی لامل شوه چی ورزشکاران بیزری شی او دو ورزش دوام تا کمهیلا و نلری.
دی افغانستان دی بسکتبال دی ملی لوبډلې بل لوبغاړي عثمان ارغندیوال ازادي راډیو ته زیاته کړه
اوس به تیمی سره میاشت کې چند قبل مسابقات ولایتي کې تیم
په ولایتي سیالیو کې کابل دویم ځای خپل کړ او نایب اتل سو او د سری میاشتې په سیالیو کې مو لومړی مقام ترلاسه کړ. زموږ استری ننګونی دا دی چې د باسکټبال لپاره ځانګړي جمنازیوم یا ځای نه لرو. یوازې یو جمنازیوم ستا چې په هغه کې ټول سپورټونه کیږي.
د افغانستان د باسکټبال فدراسیون چارواکي هم مني چې د معیاري لیګونو نشټوالی د روزل شوی روزونکو کمښت د بودیجې کموالی او د ملي او نړیوالو ادارو نه ملاتړ د بسکټبال ورزش د ودې پر وړاندې لوی ننګونې دي. د افغانستان د بسکټبال فدراسیون مسلکي مرستیال حسیب الله آزاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
که متاسفانه ما به کمبود امکانات و زیرساخت
موږ د تجهیزات او زیربناو له کمښت سره مخ یو. د ملي فدراسیون په کچه معیاري میدان نشته. روزونکو نه لري مخکې چې و هغوی له هیواده وتلي. د بودیجې کمښت او د نړیوال ملاتړ نشتوالی زموږ پر وړاندې لوی خنډونه دي.
د یاد فدراسیون په خبره د طالبانو د بیا واکمنۍ وروسته ښځې په بشپړ ډول له ټولو ورزشي برخو لرې شوې دي او اوس یوازې نارینه په دې لوبه کې برخه اخلي. د افغانستان د بسکټبال ټیم یو پخوانی خزینه لوبغاړی چې نواړي د موضوع د حساسیت له کبله یې نوم په راپور کې یاد شي په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل
تیم ها، بازی ها، ورزش ها، اما
تیمونه او لوبی اوز طول ده ناری نو شوی پخوا ورزش پا افغانستان که ده وده پا حالت که وخو اوز لمنزه تلون که ده ما دخپل خوخی لوبی بسکتبال پارا سخته حسی وکری خو اوز محکومه یا موده محرومیت لعمله نشم کولی چه ورزش وکروم او خپل هیواد ده بیار رو روم
ورزش کنیم و به کشور خود افتخار بیاریم.
د بسکتبال نړیواله اداره فیفا وایي چې شاوخوا 450 میلیونه کسان اوس مهال بسکتبال کوي. دا ورزش د 1980 کال د برلین اولمپیک راهیسې د اولمپیک یوه برخه پاتې شوې ده. د ملګرو ملتونو په وینا بسکتبال نه یوازې یوه مشهوره لوبه ده بلکې په سوداګرۍ، سولې او ډیپلوماسۍ کې هم اغیز لري. ملګرو ملتونو د دسمبر 28 د بسکتبال د نړیوالې ورځې په نوم نومولې. دا پریکړه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې لخوا د 2023 کال په اگست کې شوې ده.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو
بیا هم خراغ لای تاسو زموږ غږ لا ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو وس په ازادي رادیو ډاټ کام ویب پاڼه کې هم اوریدلی شئ. د میدان وردګو مالداران د لبنیاتو د پروسس خونو غوښتنه کوي. د میدان وردګو ولایت مالداران شکایت کوي چې د لبنیاتو د پروسس خونو نشټوالي له کبله د دوی کاروبارونه زیانمن شوي دي. دوی وایي په دغه ولایت کې د لبنیاتو تولید په زیاتېدو دی، خو د پروسس لپاره مناسبې اسانتیاوې ورته نشته چې له امله یې لبنیات په بازار کې په مناسب قیمت نه پلورل کیږي. نور حال په دې راپور کې واوري.
د میدان وردګو ولایت مالداران وایي چې د لبنیاتو د پروسس د خونو نشتوالی د دوی کاروبار ته جدي زیان اړولی دی. دوی زیاتوي چې هر کال په دې ولایت کې په زیاته کچه لبنیات تولیدیږي، خو د پروسس لپاره هیڅ اسانتیا نشته. دوی وایي د پروسس خونو د نشتوالي له امله د دوی تولیداتو په بازار کې خپل ارزښت هم له لاسه ورکوي. مالداران ټینګار کوي چې د پروسس د اسانتیاو نشتوالي نه یوازې د دوی ګټه کموي، بلکې د سیمه ییز اقتصاد پرمختګ هم ځنډوي. محمد عیسی چې په میدان وردګو ولایت کې د لبنیاتو یو فارم لري او مالدار دی، وایي
میدان وردګو ولایت تقریبا 99% خلک چې ټول په مالداري او زراعت باندې بوخت دي. یعنی میدان وردګو ولایت کې تر اوسه پورې وادي کارخانه نه دی لبنیات استد هیڅ شي نسته. که اسلامي امارت په دغه بش کې د اسلامي امارت دغه میدان وردګو ولایت کومه کارخانه دی لبنیاتو یا دی پنیر دی، چې یو کارخانه ورته جوړه کې د مالداران ډیر خوښ دي او ډیر تشویقيږي. خو بعضی مالداران چې په کور کې بل عاید نه لري، هم دغه غوو دي مستو شدو مستو دغه پیسو ته اړولې دي، هم دغه باندې روزانه دی خپل ژوند چلی. مالداران په دغه بش کې ډیر لستون سره مخامخ دي. تر کابل زیاتره وخت په وډي کې وډي زیاتره په لار کې رابندې په ویلات باندې زیاتره خرابيږي شوې وخت په وزي ډیر رابندې راځي. خدا که په میدان وردګو ولایت کې خپل یو دانه کارخانه ای، مالداران به ډیر خوشاله یو ډیر خلک تشویقيږي چې له مالدارۍ نه ګټه واخلي.
دغه ولایت یو بل مالدار او فارم لرونکو اجی عبدالرحیم بیا هم ورته نظر لري، خو وايي سوداګر باید په دې برخه کې پنګونه وکړي.
په د لبنیاتو د پروسس په برخه کې موږ له ملي تجارانو څخه سرمایدارانو نه مهم د غوښتنه ده تر څو د فابریکو په جوړولو شرکتونو په جوړولو کې لا زیات کوششونه وکړي، تر څو چې موږ د خپل لبنیات چې کوم دي د مالو نه تولیدو ته دلته راته پروسس کې او نورو ولایتو ته انتقال او نورو ولایتو ته.
د کرنې او مالداری ریاست د مالداری او حیواني روغتیا امیر ډاکټر محمد الله شهید زیوای په دې ورستیو کې د میدان وردګو په ولایت کې د لبنیاتو تولید د پام وړ زیات شوی دی. نوموړي زیاتوي چې د دې برخې د لاشو پرمختګ لپاره د لبنیاتو د پروسس خونو جوړول اړین دي.
منګه کوشش کوو چې په خپل دی ولایت کې ځکه منګه تولید زیات لرو د شودو او دلته یو پروسس مرکز تر کار لاندې ده. ان شاء الله په نږدې وختو کې به دا په پروسس باندې تبدیل کوو چې جمهوریت مرکز ده. نو منګه وزارت سره هم په تماس کې یو، نور مؤسسات سره چې دغه د منګه د دې ولایت کوم مالدارانو او فارمدارانو ته چې شودو تولید لري د دوه لپاره پروسس مرکز جوړ کو چې د منګه شودې نور ولایتو ته هم لاړ شي.
د میدان وردګو ولایت نږدې 80% خلک خپل اقتصادي سرچینې له کرنې او مالداري څخه ترلاسه کوي. د لبنیاتو د پروسس خونې نشټوالی د دې سیمې د مالداري لپاره یو لوی چیلنج دی. د میدان وردګو ولایت د لبنیاتو د پروسس خونو جوړول نه یوازې د مالدارانو لپاره اقتصادي ګټه لري، بلکې د دې ولایت د اقتصاد په واده کې هم مهم رول لوبولای سي. مالداران هیله لري چې حکومت او مرستندوی ادارې د دې برخې د ښه کولو لپاره عملي ګامونه پورته کړي.
ستاسو لا پیغامونو
ازادي رادیو ته بيدا پیغام دی چې موږ له د فرا والي صاحب څخه چې دغه زموږ د اوبو مدیریت کولستان د تیګه د بند دغه ته جدي پاملرنه وکړي چې دا اوبو ډېرې کښته شوي دي. اوس شل څلولس متره پایپ خوري، نو د ډامبر مخ په پورته ده، د یرات ډامبر د کولستان په مربوطاتو کې دا خلک ډېر ټوکر ټوکر دي او ستړي دي. بل کوچنیانو ته نه د مکتب زمینه برابره ده، نه مسجدان لري. و دې ته دې جدي پاملرنه د والد ساسه موږ ډېر وزر کوو، ډېره غوښتنه لرو چې دغه ته دې پاملرنه وکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم جولیت خیر. نو موږ غزنی ولایت اوسیدونکي یو،
پاکستان څخه راوړلي مو سره تر اوسه پورې کوم کار نه ده شوی. نو ما دا پیغام ده د ازادي راډیو څخه به رسېدې تر ور پورې چارواکو ورسي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه احسان الله د زابل ولایت ارغنداب ولسوالی کرتو دانا کې د کاری زکلی اوسیدونکی یم. زموږ دا پیغام د زموږ په موسسه کې مو کار کړی ده، د واکسین کار مو کړی ده. نو زموږ معاشات تیر نظام ده هم پاتې دي او د اوسني نظام ده هم پاتې دي. زموږ معاشات څخه ګرځولي دي. دفتر ته چې وصول دفتر کې راته ووایي چې بانکي جهاني هغه پیسې ګرځولي دي، کنګل کړي دي، کنګل کړي پیسې دي. نو هغه زموږ ماشونه راسه ګرځولي دي، په ادا موسسه کې کار کړی ده، موسسه هم ادا موسسه ده.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
وړاندې په څو شیبو کې به د زهرو کاروان اونۍ خبرونه درته وړاندې شي، خو تر هغې مخکې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویلي د پوهنتونونو د پرانیستلو لپاره د افغان نجونو غږ تاییدوم. کغل کرزی نن د ډسمبر 28 پر خپل ایکس پاڼې پخوانی ټویټر کې لیکلي، تعلیم د نجونو اساسي حق دی او افغانستان به د دې نجونو له زده کړو پرته روښانه راتلونکی ونلري. هغه وړاندې د طالبانو لخوا د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د بندېدو د 2 کلنۍ په مناسبت غوښتي چې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. ترکی چارواکی وایي 15 غیر قانوني افغان کډوال نیولې دي. د ترکی ان ټي وی تلویزیون د جمعې پر ورځ راپور ورکړی چې دغه کډوالو په ترکی کې د پات کېدو قانوني اسناد نه ترلودل. د تلویزیون د راپور پر بنسټ د دې کډوالو لړل یو وشتنه افغانستان ته ډیپورت شوې دي. د خیبر پختونخوا په مکین سرحدي سیمه کې پر یوې امنیتي پوستې په برید کې پاکستانی پوځیانو ته مرګ ژوبله وکړه. د پاکستان امنیتي چارواکو د نوم د خودلو په شرط فرانس پرس خبری اژانس ته ویلي دي چې نن سهار وختي 10 وخصلوالو په مکین سیمه کې پر یوې امنیتي پوستې برید کړی دی چې نه ختی 2 ساعته دوام درلود. دغه چارواکي د پوځیانو وژل او ټپیان کېدل تاییدوي او وایي د ټپیانو وضعیت وخیم دی. د پاکستان پوځي عدالت وایي د عمران پر پلوي د عمران خان پر پلوي د تیر کال په خونړۍ او لاریونونو کې 15 تورنو کسانو ته سزا ورکوي. د پاکستان پوځ نن په یو بیان کې ویلي دا کسان د 2023 کال د مې په پیښو کې پاکستان کې د تاوتریخوالي پر رامنځته کولو کې تورن دي. په بیان کې راغلي دغو کسانو ته له 2 نه تر 10 کلونو د بند سزا ورکړل شوې ده. د جرمنی په ماګدیبورګ سیمه کې د کریسمس پر بازار کې د یو کس د موټر د برابرولو په پیښه کې 15 تنه ته مرګ شو، 15 تنه وژل شوی دي او 200 تنه ټپیان شوی دي. د جرمنی بیلټ ورځپاڼې نن شنبه دا تازه شمیرې خپرې کړې دي او پولیسو له دې وړاندې د وژل شویو کسانو شمیره 4 تنه ښودلې وه. د چارواکو په خبره تېره شپه یو جرمن ډاکټر چې په خټه عرب دی او 2 لسیزې وړاندې جرمني ته راغلی و، یو کرایي موټر سره یې د کرسمس پر بازار ور برابر کړی چې ډېرو خلکو ته یې مرګ ژوبله وراړولې ده. د اسرائیل پاوز وایي له یمن څخه توغول شوی توغندي پر تل ابیب پر لګیدلې دي. د پاوز په خبره ده توغندي او د لګیدلو له کبله په سیمه کې د ماتو شیشو له وجې 14 کسان ټپیان شوي دي.
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د همکارانو په ملتیا مو د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه تر بولم. د زهرو کاروان د دې اونې په خبرونه کې به وایي چې ملګری ملتونه وایي د اوبو کموالی د کوکنارو د بدیل کښت رواجولو پر وړاندې جدي خنډ دی.
موږ د اوبو د سرچینې او اقلیمي بدلون پر وړاندې پر مقاومت تمرکز کوو او هڅه مو دا ده چې تر څو هغه زراعتي بوټي تغییر کړو چې د اوبو له کموالی سره مخ دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې په سوریه کې د کپټاګون په نوم نشه یي ګولیو 3 کارخانې موندل شوې دي.
دا ټول درمل دي کو دلته کیمیاوي مواد سره ګډېدل تر څو نشي ګولې ځنی جوړې کړي.
د ویندا فیل بابرون په نوم د بروکینګز انسټیټیوټ لوي چیرون کې سره مرکه لرو.
دیر از ا کیمیکل ډرګ کیمیکل فارمولا میډیسن.
په حقیقت کې دوه ډوله ماده ته کپچګان ویل کیږي چې یو یې کیمیاوي فارمول لرونکي درمل دي. دا درمل د نیورولوژیکي درملنې یا نیورولوژیکي فعالیتونو لپاره جوړیږي.
دونه راغه په نوم یو معتاد وایي چې له ډیره وخت می ارمان درلود چې درملنه می وسی.
خو زه دې کور ته راړم د مور ماجرې د ستا خاطره سه بل لګم بدل شوې ده. د مور ما باندې خزه منځ کې وارونه وکړم خزه د زو تر مور ما دې خزه مخ کې تازه وباله ولې مور.
او د پروګرام په پا کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
هغه ستا خواخه ده سوال کوي که ارز کوي زه ولاړم.
الله دې بیا کور ته ژوندی مراوله. خدای مې دې در څخه خلاص کړي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د ملګرو ملتونو پرمختیایي اداره وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښ منع کولو لسګونه زره بزګرو او کورنیو ته زیان اړولی دی. د دې ادارې د راپور پر بنسټ وچکالی او د اوبو نشټوالی د دې سبب سوی چې د کوکنارو بدیل کښ د بزګرو لپاره ښه عاید ونه لري او هغوی له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ سي. د ملګرو ملتونو سازمان د پرمختیایي پروګرام چارواکي وایي دوی غواړي چې په راتلونکي میلادي کال کې د اوبو د سرچینو په برخه کې د ځانګړي پروګرام عملی کولو لپاره د کوکنارو بدیل کښتونه رواج کړي او په دې ډول له بزګرو سره د مالی عاید د ډیروالي په برخه کې مرسته وکړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت تر منع کولو درې کاله وروسته بیا هم د بدیل کښت په برخه کې بزګرو مناسب بدیل نه دي ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام یا یون او ډی پی چارواکي وایي چې د کوکنارو د کښت له بندولو سره د لسګونو زر بزګرو مالي عایدات له لاسه وتلي دي. خو بزګرو ته د کوکنارو د بدیل کښت لپاره د اوبو کافي امکانات نه دي برابر سوي. د اسیا لپاره د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام مشر کانی ویګنا راجا وایي که څه هم د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو نړیوالو بازارونو ته د نشي مواد وړاندې کول کم کړي دي، خو په هیواد کې د ننني جدي اقتصادي ستونزې پیښ کړي دي.
The poppy industry so
په افغانستان کې د نشي موادو تولید د شپاک لکه بزګرو او هغوی د کورنۍ لپاره د عاید سرچینه و. که څه هم د دې عاید لږه برخه بزګرو ته رسیږي، خو د بزګرو په وسیله د کوکنارو کښت احتیاط ډیر کړی دی. په 2022 میلادي کال کې د افغانستان د واکمنې ډلې لخوا د کوکنارو د کښت لمن کولو سره د وضعیت بدلون وموند. که څه هم دې پرېکړې بازارونو ته د نشي موادو لیږل کم کړل، خو د دې هیواد بزګران او د هغوی کورنۍ له بې وسلۍ سره مخ کړي.
and debt.
اوس مهال د ملګرو ملتونو له نشي مواد او جرمونو سره د مبارزې د ادارې تر څنګ د دې سازمان پراختیايي پروګرام د انکشافي پروژو د عملي کولو د لارې له هغو بزګرو سره مرسته کوي چې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زیان ورته رسېدلې دي. په دې پروژو کې د ملګرو ملتونو له پراختیايي پروګرام سره د امریکا متحده ایالات، اروپایي ټولنه او جاپان حکومت مالی او تخنیکي مرسته کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام استازي سټیفن روډریکس وایي د دې مالي امکاناتو په وسیله به هڅه وکړي چې په راتلونکي کال کې د بزګرو لپاره د کوکنارو بدیل کښت او اوبو د سرچینو اسانتیاوي برابرې کړي.
موږ د اوبو د سرچینې او اقلیمي بدلون پر وړاندې پر مقاومت تمرکز کوو او هڅه مو ده چې تر څو هغه زراعتي بوټي تغییر کړو چې د اوبو له کموالي سره مخ دي. څرنګه چې په دې هیواد کې بزګران د زراعت هغه عمومي لارې چارې او محصولات غواړي چې لږ اوبو ته اړتیا لري، موږ هڅه کوو چې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زیانمن شوو سیمو کې مشروع کښت رواج کړو. دا هڅې د کوکنارو د کښت پر ځای د مشروع کښت رواجولو لپاره کیږي.
د ملګرو ملتونو د سولې انسټیټیوټ هم راپور وکړي چې د غنمو په ګډون د کوکنارو د کښت بدیل بزګرو ته لږ تر لږه د کوکنارو په اندازه هم ګټه نه لري. د دې انسټیټیوټ څېړونکو موندلي چې د کوکنارو له منع کولو سره د افغانستان په لیرې پرتو سیمو کې چې هلته د کار زمینه نسته بېوزلي ډېره سوې ده. که د طالبانو حکومت د بزګرو لپاره د اقتصادي مرستو زمینه برابره نه کړي، امکان لري چې د طالبانو د مشرانو د فرمان پر وړاندې د بزګرو مقاومت نور هم ډېر شي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګری ملتونه وایي د اوبو کموالی د کوکنارو د بدیل کښت رواجولو په وړاندې جدي خنډ دی.
د
زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په سوریه کې واکمنه ډله ادعا کوي چې د بشار الاسد د حکومت تر نړیدلو وروسته د دې هیواد په پلازمینه کې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د نشه یي موادو د تولید څو کارخانې موندل شوي دي. په هغو انځورونو کې چې د شام هیئت تحریر جنگي ډلې خپاره کړې ادعا شوي چې د دمشق په څنډو کې د کپټاګون په نوم نشه یي ګولیو نږدې درې کارخانې موندلې دي. په دې اړه نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د هیئت تحریر شام جنگي ډله په دمشق کې یو ګودام ته ننوځي او هلته د ټوپک په میل برقي وسایل ماتوي او سپینې ګولې ځینې راباسي. دوی ادعا کوي چې دا د کپټاګان په نوم نشه یي ګولې دي چې د بشار الاسد ډلې تر تولید وروسته بهرنیو هیوادونو ته صادرولې. د هیئت تحریر شام ډلې او جنګیالۍ د فرانسې له خبري آژانس سره په خبرو کې ادعا کوي چې د بشار الاسد حکومت لوړپوړو چارواکو په دمشق کې په پرمختللو وسایلو سنبال د نشه یي موادو د تولید درې کارخانې جوړې کړې وي چې دوی د دمشق ته نیولو دوی ورځې وروسته ومندلې.
دا ټول درمل دي کو دلته کیمیاوي مواد سره ګډېدل تر څو نه شي ګولې ځنی جوړې کړي. دوی د دې ماشینونو په واسطه دا دواړه مواد سره ګډول بیا هم دا مخلوط په دې ماشین کې شو دی او ګولې ځنی جوړولې.
د ترکی، اردن او لبنان هیوادونو له شکایت وروسته چې له سوریه څخه د هیوادونو ته د کپټاګان ګولې او قاچاق ډېر شوی، د امریکا متحده ایالاتونو د خزانه وزارت هم په 2023 میلادي کال کې د بشار الاسد حکومت څو لوړپوړي چارواکي چې د نوموړي د کاکا دوه زامن هم پکې شامل ول، د نشه یي موادو د تولید په تور تحریم کړل. د هیئت تحریر شام ډله چې اوس پر سوریه واکمنه ده ادعا کوي چې د کپټاګان ګولې او درې وړه کارخانې د دمشق په داسې نظامی اډو کې وي چې د بشار الاسد د ورور ماهر اسد او د هغه د کاکا زوی وسیم اسد پورې اړه درلوده. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې او د اروپا له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې راپورونه ښیي چې په دې وروستیو دوو کلونو کې په افغانستان کې د تولید شوي هیروینو او ښیښې د قاچاقو لارې تغییر شوي او اوس دا نشه یي مواد د سوریې له لارې قاچاق کیږي. دا چې کپټاګان څه ډول نشه یي مواد دي، په دې اړه د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور وایي چې کپټاګان د ښیښې په څیر دي چې خپل ترکیب کې د تیزابو ترڅنګ د ایفیډرین په نوم کیمیاوي مواد هم پکې کاریږي.
دغه مخدره ماده د امفیټامین او میتامفیټامین په څیر د انسان د عصبي سیستم د تحریک باعث کیږي. د دې مخدره ماده تاثیرات په عمومه کې دا دي چې د انسان انرژي زیاتوي، په اوله کې خوب ته ضرورت کموي، په اصطلاح د انسان قوت احساس او کاذب احساس ورته پیدا کوي او په عین حال کې کاذبه خوشحالي رامنځته کوي. دا یو قیمتي مخدره ماده ده او په ډیر غټه کچه د غیر قانوني تجارت په تیر وروستیو کلونو کې په منځني ختیځ کې روانو.
کپټاګان ګولې د لومړي ځل لپاره په 1960 میلادي کلونو کې په جرمني کې د یو ډول آرام بخونکو درملو په ډول په قانوني ډول جوړې شوې چې وروسته په غیر قانوني ډول د نشې لپاره استعمال عمل منه شوې.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلربي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واوري. د بشار الاسد مخالفو ډلو چې اوس یې سوریه په لاس کې د ادعا کوي چې د اسد د رژیم تر نسکورېدو وروسته یې د کپټاګون په نوم نشه یي موادو څو کارخانې موندلې او ویجاړې کړې دي. دوی ادعا کوي چې په دې کارخانو کې د جوړو سویو کولیو مجموعي بیه میلیاردونه ډالره کیږي. په دې اړه د ازادي راډیو همکار مرسلین ارسلا په امریکا کې د بروکینګز انسټیټیوټ له وی چیړونکو میرمنې وینډا فلبابرون سره مرکه کړي او په پایل کې ځینې پوښتنې چې کپټاګون څه ډول ماده ده.
In actuality, there are two drugs that are referred to as Captagon. There is a chemical drug chemical formula medicine
په حقیقت کې دوه ډوله مادې ته کپټګان ویل کیږي چې یو یې کیمیاوي فرمول لرونکي درمل دي دا درمل د نیورولوژیکي درملنې یا نیورولوژیکي فعالیتونو لپاره جوړیږي خو هغه څه چې د منځني ختیځ د نشې موادو په بازارونو کې خرڅيږي او کپټګان نوميږي په خپل ترکیب کې امفټامین او کافین لري چې دا ډول نشې ګولې دي او زیان لري دا ګولې د انسان فعالیتونه ګډوډوي او د احتیاط سبب کیږي اوس لامفټامین او کافین څخه د کپټګان ګولې جوړول آسان دي کیدای شي چې له پریکوسرونو څخه جوړ شي دا ګولې په هند او چین کې پیدا کیږي او په لابراتوارونو کې ډیر آسانه جوړیدای شي دا نشې مواد په خوا په جنوبي آسیا کې رواج و چې یا بابا ورته وایي دقیقا همدا کپټګان دي چې لامفټامین او کافین څخه جوړیږي په منځني ختیځ کې کپټګان ورته وایي خدا چې د اسد رژیم ولی د دې ګولې جوړول پیل کړل دلیل یې دا و چې د سوریه رژیم د نشې موادو ډېر کارخانه درلودي او کولای سول چې په همدې کارخانو کې کپټګان ګولې هم تولید کړي
کپټګان اون ان انډستریال سکیل ان فیکټریز.
Reports show that by collapse of Assad regime in Syria. دا سیرا پرونه خبر شوی چې په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم لنسکری دو سره په دې هواد کې د نشئی موادو د تولید څو کارخانه موندل شوې دي. دا کارخانه د چا تر کنټرول لاندې وي او په دې کارخانو کې تولید شوی مواد چیرې قاچاق کېدل؟ Produced captains trafficking to.
During the Assad regime, variety of traffickers connected to the Assad family and Assad himself.
د اسد رژیم په وخت کې په لابل قاچاقونکو ډلو لا اسد او د لوکورنۍ سره اړیکې جوړې کړې وي. د اسد رژیم کارخانو ته د کپټګان ګولې جوړولو اجازه ورکړه چې دا کارخانه د تولیدونکو شتمن خلکو او اسد د کورنۍ په واک کې وي. ځنګړای لوپاړې د اسد ورو ماهر و چې د ځنګړو نظامی تشکیلاتو مشر و. د ځنګړی قاچاق کوونکو درلودل چې دا ګولې به د منځني ختیځ هیوادونو ته قاچاق کولی لکه متحده امارات او سعودي عربستان که څه هم دا ګولې په ایران او عراق کې هم استعمال دي خو منځني ختیځ ته لدی عمل ډېر قاچاق کوي چې هلته یې بیان وړوه او د قاچاق کوونکو اصلي هدف هم همدا هیوادونه و د اسد له کورنۍ پرته نورې قاچاق کوونکو ډلې هم په دې کار کې ښکېلې وي چې وایي د حزب الله ډله و څو کله مخکې چې د دې ګولې جوړولو ولې لپاره د وسګوندې زمينه نو مسايده په عراق او لبنان کې جوړې دي او په عراق کې ایران په لاوډلو لکه حزب الله او هشد شوبي هم د دې موادو په قاچاق کې لاس درلود خو هغه قاچاق کوونکو ډلو چې د اسد له رژیم سره اړیکې درلودې دا چې چا مزاحمت نه ورته کاوه او لوی صحای په واکې و د دې ګولې یو ډیر قاچاقي کاوه ځکه چې د اسد د رژیم له عدلي او قضایي تعقیب څخه ډار نه
درلود.
We had reports recently that Afghanistan مو پورستو کې راپورونه درلودل چې په افغانستان کې د تولید شوی هیروین او هیخې د قاچاق او مسیر تغییر کړی او د قاچاق لپاره ایران نوی مسیرونه رامنځته کړي. آیا سوریه هم د قاچاق د دې مسیر یو برخه و؟ Was Syria part of the new route?
Iran has long been a conduit as well as a destination for heroin.
Iran le pokhatkha da hago heroin aw hike masir wache pa Afghanistan ki tawlid sawi wa aw khpala pe Iran ki hum hike juri gi. Khuda tasawwur gran dil che wa yuda ma cheri si. Cha andaza e Pakistan aw cha andaza e hum manzani khatis ta qachaq ki gi. Ma awri dali di che kai pa Afghanistan ki jor sawi heroin aw hike ba da Suriya la lari qachaq sawi wi. Da de lari qachaq imkan lari khul mantiqi pa wa da kar imkan na lari. Cha ka افغانستان کې جوړ شوی هیخه چیټ کیفیت لري. په افغانستان کې جوړ شوی هیخه د سیمې هغو بازارونو ته قاچاق کیږي چې په هغو هیوادونو کې د هیخې نشه نه ویری واچ سوی ده لکه افریقا، جنوبی آسیا او په ځانګړي ډول پاکستان. د جنوب ختیځ آسیا په ګډون په استرالیا او نیوزیلند کې هغه هیخه استعمالیږي چې په میانمار او چین کې جوړیږي او دغه ډول هغه هیخه چې په مکسیکو کې جوړ شوی وي. په اروپا کې هیخه محدود بازار درلود چې چینه د چک جمهوریت دی خو د هغه هیخه استعمال د پراخیدو په حال کې دی چې په مکسیکو کې جوړیږي ځکه چې د مکسیکو هیخه ښه کیفیت لري او په افغانستان کې جوړه شوی هیخه د مکسیکو او چین له هیخه سره سیالي نسی کولای. په افغانستان کې جوړه شوی هیخه یوازې د افریقا او منځني ختیځ تر بازارونو پورې محدود ده.
په
مرکه کې مو واورېدل چې د بروکینګز انسټیټیوټ چیرون کې وایي چې د اسد رژیم او د ملګرو ډلو د ایران په همکاري په منځني ختیځ کې د کیپټاګون ګولیو تولید پراخ کړ.
نشه د موتاد پر روختیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیا نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزه سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخیر به ورسې ونه بیا ځنه سمي وسره کې سم شروع کړو زسته کوم څه بدبخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب کو اډو کې دمون پوچ کړو اقونه دمون خراب کړو
د مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ور درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځنګړې اونۍ ځ خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترناوریدونکو اوس هم د خاطرې ورده تننګر هر ولادت د خوګیانو ولسوالی او شیدون کای نوراغه تر احتیاط مخکې په جلال آباد خار کې خیاطی کوله. نوراغه وایي چې د نشیل عمل می مور ډیر خیراوی راته کوي او زما د احتیاط لامل زوري کی. نوراغه چې اوس په یو دولتي روختون کې بستری دی زیاتوي چې ګټلې پیسې به می پر نشو ورکولې او کورنۍ می له سختو ستونزو سره مخ و. دا چې نوراغه ولی او څنګه موتات سو لمړی نشای له څه شي څخه پایل کلاو د احتیاط لامل نور لسړ ولستونزو سره مخ شوی دی په دی اړه یې مخ سره د زړه خواله کړی دی.
په جلاباد دنغاړه کې مخیاتی کوله دا سړش داس ما سره یو جوړ کالی راوړو دا ماته وګنده مال سید خدام ما سره ډیوا شو چاندیوا شو دې د یو بوتل راوړو دې بوتل کې دې د یو سپید مواد چې ویلو پس مور دې دات شهره ګل خانه ول دا خوشی شه دا چې اوس کې اسما ستور ته دی جګی کله کله وراته دې نو ما یو لګیا و مخکې ما دې نه چس والو کو زه دې کور ته راړم دې مور ما دې دستا خاطر سه بل لګم بدل شوې دا دې مور ما باندې خزم منس کې وارونه وکړل خپل خز د زو تر مور ما دې خزم مخکې تازه وواله ول موري ول دا لاد دې سه بدل را تخکاری چې شه شروع کړې دي ما په خدای دا سوال کو موز به مکو ما چې خدای ته یو شی پیدا کړم ما منده کورنۍ زیاتره خبره نشي او ما سو ګول نشي زان بستر کوم او زی نو بل دې سوې ته مې دا کړی و کوژدن کړی و وادې پات دې ما چې دې خو سرګنې به ما خبره نشي چې سبب دې ما زوی ته وځي دا ستابلر پوډری دې یا چې شمار دې یا چرسی دې چې دا که ستونزې ما ما خدای خلاص کی سو بیا اس کله مواد مخزر ته مخ نه کوم زه مې خپل کورنۍ نه خنې شبل نش زه استاد ما کنه لکه بل چا سره دکان کې کار کوم لکه ما به جوړه غندل په 200 روپے باندې تو 500 واغستې 400 واغستې ما ته به ورځ 200 را کولې مخ به مې ورځ لږ جوړې غندلې د 10 ورځ را لږه پرڅو مې په چپا غندلې او د استاد ما ته جوړ نور استاد سترګې خړلې کې څنګه دا پرڅو دې په چپا غندلې دا بیر ته وس پړې کله لږ ځای پکې خراب وو دا ټول تا منتاوانو ما د تاوان ما تر سره کور کې د مور خیر بجرا غلمه بازار کې به خلک را پورې بد دغه کو چاره خه خاطر را تن را کولنو خپل کورانه خپل خزر دې رب ما غانه وا اوس ما به ډیر خیال سات تر خیره پوری دې زره سوا کړې نه ما نه به ما وار کړې نو گزار زبر دې ما زول ما خورا ته به ډیر نسیدونه کول چې د عشینه لاس واره د سر کې دې واړو مغزري دا به وشه سبب لیوانې بیا به سوق نه جګیز د مور زم دا یوي ما به د ورن دې نشته سبا ته جکی او دا کوم ورستان دیوال د دغه دیوال نه لاس واخله او دغه دیوال سبا سبې پاسې د دکان ته وتلم ما بدان دیوال لټو چې ګل خان بچیرته ګل خان بچی ولې زمره ته بچو ویلې وې وڅ شما لرګې شما د جرند ټک ټکې شما خېټه می ډوډې واړی او مخ می جره کوي غواړي ګل خان به ماده دا خبره کوله بس اصل 200 روپے ما سره وي او ما ګل خان خوړلې د درو نه واګه کټ خبره مې ته وکړه ما خام بچلاړه مور هغه 200 روپے ګټلې او 200 کې بس ما چې کې خو 200 روپے مې کور کې ورکړي ور څنګه مخ به زر راوړي او نیم زر راوړي او سل یو نیم سل راوړي په کوم ډار ما ته تخته شوی ته مونږ ته وایي چې مونږ غواړو ستامه خو نیسو ترخه خاطر مې دا و چې کور ته تلم روان کور پلو ته متل او متور خام پلو ته تلم د سرکې ته تلم سمرخیل پلو ته چې وخت پال شو مجومل او ته خو سمرخیل ته رواني احمد تم دا شیشی من دا اڑو باڑا کی منڈل احمد تم بریس مکا ویشت چھتا با کم کامر نما گزارے دوسرے جوان میں او کانا چھ خیستا آج شوی بچلارم دی خورگانو برا تا گرمی او بل آسونی تا چوالی پی برا تا انزلی جو دیو نیشی علات تا شما دی خورگان ران مخارو جازمون رو بل للا کرده یا وڑا لور با میں دا با بار اخرات للا سینے پورا مینے والا چھ را بغل للا پتاکی با میں بیگا بادی میں رات للا زڑ با میں تنگو دا وڑا لور میں خپلا بادی رات للا
ترنو آوریدن کو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چې اکبر په خپل موټر کې سپور وي چې په لار کې یو سوالګر خځه ویني. اکبر د سوالګری خځې په لیدو ډیر حیرانېږي. خدا چې دا سوالګر خځه څوک ده، اکبر ولی حیران سو او ورسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
خراب شو تا خود از ما سر زر لبکس نرا استلی دی اس میں بیخی میں نرا سپی رکی یا رکا ازو میں خود زر ندر کو ما
مخی میں لرے یا کنا اندو کے من در مات کم دا زر کون انزد پلان لگورا ندی را وڑی دا ما در دا خیز دی دی
دا خوز ما دی ناوی توب زر دی
ناوی توب دی کند سپین زر توب ما در دا خیز دی دی پورا درے اور دیکھی کی چنا شامل نہ دگڑے میگے خمار یم
خمار خمار دستا سر اخری دے کور ٹول سامانوں نے دے خرچ کرل یہ ہفتہ مخ کی دے دے کوٹے فرشم خرچ کر یہ واز لگ زر را پاتی دی او دام خرچ ہے
تو خدا دا انصاف دے چے زر پ کور کے پراتے وی او زیا سوال کوم او یا خمار کر زما
نور خوب کور کے سم ندی پاتے کدا زارم خرچ کے ز مجبور ہے مچ پدی زوانا زوانے سوال وکم
ہاں ستا خوا خدا سوال کوی کہ ارز کوی زو لاڑم
سرے اللہ دی بیا کور تے جون دے مدا والا خدائی میری در سے خلاص کی تیری پوڑی میڑا خوچے دی پلار پکور کے سپین سرے شوی وے خو خیر خوراکا وڑا ماشمان را پغاڑا دی غریب ایم پکور کی ڈوڑے نلارما
بشیرا دا زمانگا استاس دی انڈیوال سرور خزا ندا
یار اکبر تا ام عجیب سڑای بازار لسوالگر رو ڈاک دی تا چو پوش بی چی دا دا سرور خزا دا
تا دا ماشوم تاو گورا دا غا ماشوم ندا چی منگ با سرور ملمانه کرو او دای با کوٹی تراتا
تا لسوالگر ای چخا پختنو که که دایشی پر بلی خزی دی دا سرور دا خزی گمان کرده وی
زچ سوگ یو زلو گورم بیا رنگ او سیره نرا نه هیریگی کین منی راش چ پختنه زینو کو خوری
سو ای ورورا
ته دې سرور خزنه
کوم سرور
هغه سرور یادوم چې د قصابانو کوڅه کې نان وی درلو ده ډیر غیرتی او ملما پال سړیو
هو زې سرور خزه یم
و خوری سرور چیرې دی چې تو سوال کوي
هغه اوس پوره دی شوې دی کار خو نه کوي دې کو ټول سامانونه هم خرڅ کړل
دا سوای سرور پوره دی شوې دی
بس دا غم لڑلی نشی چی شروع کرے کار دینے پاتی شو تو پر نشو نوی اختا شوائی آخ پل کاری کا والای ما با والی پا دی زوانا زوانی سوال کا والای
گورا اکبر او رو را اوس خلارا بنده ده او دو موتر در اولو زای هم نشته اوس ده غزرگون ور که کوری اسی هم را معلوم ده روز تا با کور تا ور شو او مرس بور سره او کن
ده هم سم خبره ده خوری ها ده یو زرگون واخله
خدای دې خیر درکې، تر خوشاله اوسې، خدای مو دې بل متاشي او ساته.
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 420 21 24 501.